په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې نوري مودي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. پاکستان ټینګار کاوه چې د دغه هیواد په لاریو کې به دا مرسته افغانستان ته لیږل کېږي، خو هند وویل چې یا د هندي لارې دا غنم افغانستان ته ورسوي او یا د افغاني لارې ولیږدوي. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي عبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شیرلوټ بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د آثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یو ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسیدلې د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړیږي. او وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې کوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتون له شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا پر کم انجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي د زیات ولور له امله تر اوسه مجرد پاتې دي.
په کانتیوات کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر دیرشو پورې. دې خواته دا د نورګرام ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې.
دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شي. ویل طالبان څخه د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصل نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سروانه وورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشري دیبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د بیرته تګ ملاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیولی شي. د نګرهار پوهنتون محصل شمس الله وکیل زی وایي
دا چې پوهنتون دوباره شروع شول نو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتون نه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جندالله محمدی وایي په لږ توپیر پوهنتون ته راغلی دی.
داسې خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل به م راتللو صنف کې به کېناستلو خپلې زده کړې به م کولې. دا ځل هم چې راغلو موږ په همغه شکل باندې صنف کېناستلو، خو یوازینی تفاوت دا و چې شفټونه سره جدا شوي دي، انجونې بیل زده کړې کوي، هلکان بیل زده کړې کوي.
د راپورونو له مخې پرون د دولتي پوهنتونونو د فایل په لومړۍ ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینې استادان وایي د دې دلیل شایداوي چې لومړۍ ورځ وه او دا احتمال هم شته چې یو شمیر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرمسیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبې په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځنډ وروسته د محصلانو پر مخ پرانیستل شوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځنډ وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د امله یې وخت بند و، بیا د کرونا ویروس و، نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډیر وخت دا ورسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف درلوده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانیستل کېدو سره شتینه محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکول سبه. د رنا راشدی په نوم یو شتینه محصل ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللی و ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان و او د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله، خو د شرایطو ته په کتو سره د انجونې او هلکان شمیر پوهنتون کې لږسه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکې کېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ کوي ورځم د پوهنتون د ښوونځي دروازه تړو په دې معنی چې موږ لاس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې اونۍ به دوام کوي او راتلونکي سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. انتونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشري وضعیت د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشتوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لک تنو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 40 میلیونو اوړي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرېدونکي خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل سوی. موږ مجبور سوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
پا په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر له لوري خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاسنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه ده ورکړل شوې.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کمساری ونډه به چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی، یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي لومړی مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایي خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمني د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیونه ډالر مرسته ورکړې وه.
یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل عصمت څارونه واورو.
څو تنو افغان مېرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي دي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبانو سره وینې ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرښې لرئ، مطمئنه شئ چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لرئ. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بده مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی نوالنی وګټله. په پرونۍ غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریز او ارزونه ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبري وکړې. د اروپایي پارلمان سینو غړیو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولي کسان خوشي کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې لدریو دقیقو زیاتې نوي په یو غږیز پیغام کې آزادې رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر ویاند وویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دې ته اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 1000 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دی. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودله چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 500 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نور واکسین شوو ته یې په اسانه لیږدولی نشي. او میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نه وایي چې دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. نور بل اسمت سروانه وورو.
دا نوی کمپیوټر چې RSC یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي، او د میتا نوی مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي، او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 گرافیکی پروسیسرونه لري، او میموری یا حافظه 115 پیټا بایټ، یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی، او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر ستونزو خبرې کوو. د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزوری دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې که د ټلیفوني شبکو کیفیت مو ښه وي نو له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړی. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. د څو شیبو لپاره ستډیو زنوریاس نوري خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه.
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدای لدې چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي په دې ولسوالۍ کې د زینو دودونو لمخې ک یو ځوان واده کوي نو به ناوی پلارګنې ته په زینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکي دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وایي په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تېرېدو د ولور کچه کمیږي خو د دوی په ولسوالۍ کې د پخوا په څیر د جینۍ ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کیږي محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی وایي زموږ زیات ځوانان د 50 کالو پورې بی واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بی برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
ولور د یو ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډیر زیات ګران دی 200 او 300 وزې لسنه تر 150 پورې غواګانې 2 کلاشنکوفونه ورسره 2 پیټي کارتوس یو مخابره او سلمنه جوار اخیستل کیږي دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنۍ وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجنیر محمد عیسا وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې چې دا وایګل او ما خلک دی د خواته د نورګرام یو تعداد خلک دی ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډیر خده التا مال چې څومره خسر کیږي هغه د جنې ملکیت دی هغه په اسلام مهر دی ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی
دینی عالمان وای په شرعي لحاظ مهر د جینې حق دی او بلڅو کې د خستلو او خپلولو حق نه لري د ولور او په بل نوم د جینې پر سر پیسې چاروي او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی د دوی په وینا چې لیوي خوا په هیواد کې رواني بیروزګاری اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړي او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړي ده دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید د دغه ډول ملامتون کو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي طالب چارواکي بیوی په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روان ده بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدین او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغلی
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخاورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي تر څو ځوانانو پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانانې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړې زمانې ته ستون شوی. دا چې څنګه؟ احمد شیبری تفصیل لروي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یوه میاشت وشوه چې کراچۍ هره سې شنبې د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې پلارو کې دریشي د موټرو په څیرې څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیشي چې څه شی ورسره ټکر نه شي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اس په تکلیف نه شي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوې مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټه یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ازادي راډیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صافه واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي، نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکول ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته موږ تر کورو پورې خبرونې را رسیږي. موږ اورو. زه دغه خاطره زما سره تل مدان نه یادېږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارتوب سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی، موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې. نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانکزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا د هغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نه غپار خبره کوم. زموږ څلوېښت کاله د اوبو سیستم جوړ شوی دی، اوس ګرد سره ختم شوی دی. موږ د اوبو له خوا څخه ډېر په تکلیف کې یو، نو هیله کوو چې دا موسسات د زموږ د اوبو کار راوکړي، خیریه موسسات. او بل زموږ د ډاکترانو کار له مابینه تللی ده، خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زره روپۍ موټر ته ورکوو، د پنځو سوو روپو یا د زرو روپو سودا کوو، دغه کوو د وخت وو.
د اوس لپاره زما لخوا همدومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
له اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مې هېروي د خزل لپاره او د غراز د اساسي بشري حقوقو په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل. به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي ټاکل شوی ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د دې مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډي خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شیرلوډ بیلس چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس دخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. پرون چهارشنبه د کابل د آثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15مه طالبان واک ته رسېدلي د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1% لوړېږي. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې مې مخکې وویل د ازادي رادیو په دې خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه واورې پام وکړي د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چنګور کور تر نوړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس کوچ اسمنګ جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې نګور کور ته نوی راوړي نو لونه به د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګل د درې لوڼو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري، ورته غوږ شئ.
پول باید زوی ته واده وکړو چې موږ خپل راوړو کور ته د کور کاروارونه بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا د مال دپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو نو دا په چا وکړو؟ باید په انګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور، مثلا مور یې نشي کولی، موږ نشو کولی. باید انګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ور.
د فرا اوسیدونکې نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوری ورکړې ده. دې ته یې نه دي کتلي چې لومړی باید انګور راواده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي، یا په کور پاتې کیږي، یا هم داسې چاته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتاره، یا بچه یک مشکل داره، یا عصب روانی داره، ور چکار مینه ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه، یه خون نشد.
زوی موتاد دی، روانی یا کما بله ستونزه لری. بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زمان نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکو. خوز موک ده فرا خلق بیداسی نکوی، ار وقت چه خمر کرشی خور او لور ورکوی، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایباری نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک کارس بخونه رو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا آسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نه وله، اوس یې څوک نه غواړي. لباسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی ته واده کوي یا انجینای واده کوي؟ انجینای بیا پاتې کیږي یا داسې زړه کیږي؟ یا مسئله خزی لری دا دوام خزی کوي؟ داسې خبر ده. بخیر از روانی هم تکلیف لری، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، به هر نه دنه نک پاتې کیږي، هزار حیث باندې هغه نقصان لری. اگر برو خزی رازی نه گناوی را بولی، اگر ناوی تواییت اداو کار بکه، اداوییت مزدور باندې کار بکه، خواده نه ده، خوانده نسته، دا خلق دا غصی کلی. بیا اگر جلکه متختی ده، خراب چلن کهی، دستی زور باندې خبری کهی، که تا پاتیشی به پکور که تاسی خواند نملاویگی، دستی دستی خبر ده، نه، دا زور باندې کهی، دا خپل مور و پلار ده، مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی. که نوار کوی با وقت باندی، نه هر سوک راضی نوار کوی. خپل زوی واده کوی بیا خپل جلکه داسی پاتکیگی، وی زوی خپل زوی تا اول واده کوم بیا تا جلکه دا بعدن واده و که باز داسی داسی بیا زلکیگی سر سپین کیگی.
کومین جونه چه دی کورانه دی بغوری لوجه، یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي، له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سخت تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره:
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، پا په حقیقت کې دوی د نوی نسل درامسته کېدلو خند ګرځیدلې دي. دویم مک متاسفانه سنتي ټولنه واستو کله چې یو څوک قانوني سنه پوره شي او واده ونه کړي د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې تر څنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چرې بار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې وي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کېږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کېږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د نامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګېزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کېږي، مه پرېږدئ چې خپل لور جوان خپل بلاس باندې تباه کړی.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډیر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپله توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. دا مشکلات خو ډیر ده. اول دا چې جلیان خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس زموږ جمعیه داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي، او دا چې په باندې څرنګ خبره اوري او په کور کې څرنګ خبرې اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده
هر څوک
جلی ته انتخاب ورکړي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښې ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغسې پاتې شوي.
داسې واقعه زه خپله لیدلې یم زموږ په خپلوان کې. داسې جلیان ده هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځه لري، دویم ښځه ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي. هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدي چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول په عامه اصطلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکوي. د زموږ جامعه خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولۍ نه بندېږي. هر څه وایي دا چې دا ځلې کوم عیب لرل، دا جلۍ ولې تر اوسه واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکوي او تهمت هم ورکوي دا جلۍ کوم بل چا سره مینه لري، بل چې خوښ ده د دې لپاره. داس خدانه وایي چې دا جلی خو حق ورکړی نه ده، پلار د دې امور د دې ورور داس ویل چې اول باید ورور واده شي بیا ته ما صفات کیږي او زره کیږي.
ایته سپ کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوې نه ده. زم خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم.
هم دا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څوک ته وایي؟
مور پلار مې اوس خو هم دا وایي د ما لور زوی غونډې مې ده، د زمون کار کې او زمون خرچ مصرف د راوړي، د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکوم، ځکه چې د جلی مې ورکوم زمون په کور کې څوک نشته چې زمون خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره ازو ورکیا او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، د تحصیل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوښنه یو څوک انتخاب وکړي وده بشي.
د څه معنی وایي چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم؟
خامخا وایي. زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وایي.
سوئی
وای چې اولین ګوراوړم بیا چلی.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړه چې هر کله لخوا خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي، ځکه وړ او درن خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00 420 21 40 601. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونی په تیرې دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کومو مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ویل شوی دي. په خبرونه کې میلمه هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم فرزایی صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. او لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې شخصي حریم حق یعنې څه، کومو مواردو ته موږ د شخصي حریم حق ویلی شو؟
تاسو څخه مننه، تاسو کور ودانی. خصوصي حریم هغه حق ته وایي، هغه حریم ته وایي چې د بل چا حق دا نه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی. او هغه حریم ته وایي چې هر شخص په ټولنه کې د هغې د پیژندګلوي یا د هغې د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصی حریم کې راتلای شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کومو مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې دی او چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې دی او بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي، یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا د یو چا د کورنۍ معلومات د یو چا په لاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهی ده چې خلک د قانون څخه پوه ندي، بل د یو قانون نشتون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېدای شي چې د نورو خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېدای شي چې دا شوقي، کله کېدای شي چې دغه مغرض آلوده، کله کېدای شي چې دا جاسوسي، یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کول شي کیږي.
فرضی صاحب، که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولن تر ولاړ کړي؟
ډیره عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې به اعتمادي به او یو وګړې په بل وګړې باندې ډیر اعتماد ونه لري، ډیر څه هیڅ اعتماد به ونه وسی. او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی، نو داغه تولنه ساتل، داغه تولنه ژوندې پاتې کېدل دا ممکن نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دا تولنه د اعتماد نه پرته وي او د بې اعتمادۍ له وجهې نه ډېر یعنی شکننده وي.
کور ودان فرض سه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده، که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دا غي سره سم مونږ ویل شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطح باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي او ورته اشاره هم شوی دي او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اطباو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوې ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک یې تامین کړي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت ده یا حکومت ده چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي، او دا تامینولای شي د قانون لمخې. کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون په سره سم خصوصي حریم او پیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینول شي او ما هم پیژندل شي. نو کچیره یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم ونه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درناوی ونه کی، دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقیقي شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرضي سپ چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته په اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره ډیر بخی چې دغه موضوع پوښتنه وشي، خو زما له نظره ډیر داسې موارد شته چې په آیات قران عظیم شان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آن الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی. هغه که د آبرو او حیثیت موضوع وي، هغه که د کورنۍ موضوع وي، هغه د عورت موضوع وي، هغه که د یعنی معلوماتو موضوع وي، د هر څه چې موضوع د قرآن او حدیث پر رڼا کې مشخصه شوی وي او ډېری مشخص شوی دی هم دی، نو د خصوصي حریم ته اسلام په ډېر درناوی سترګه ګوري.
دا چې په یوې ټولنه کې د شخصي حریم حق نقص نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ، تاسو کوم پیشنهادات لرئ په دې برخه کې؟
لاره چاره د دې چې خصوصي حریم نقص نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده، او د دین مخ کې د یو قانون شتون ده. که چیرې په یو ټولنه کې قانون نه وي، نو د عامه پوهاوی هم مفیدیت ونه لري. او بل خبره، په دې قانون کې معایده دی، یعنی د خصوصی حریم د نقص نقص کول اشخاص سره یا کوم اشخاص چې خصوصی حریم نقص کوي اغه سره کوم چلنوشي داد یا معایده لار نه کیږي. کچیره په قانون کې خصوصی حریم مو پیژندل شي او دیتا کوم سزا پیشبینی ونه شي د نقص کوم اشخاص ته چې دا خصوصی حریم نقص کوي اغه ته کوم سزا پیشبینی ونه شي، نو دا یو عادی مسئله وي. خو کچیره په یو قانون کې خصوصی حریم و پیژندل شي او هغه چاته چې د خصوصی حریم نقص کې مجازات و تکل شي، نو خصوصی حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی ده، بل خبره دا ده چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصی حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا ده چې خصوصی حریم باید وپیژندل شي، باید دې ته قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه دې ته پاملرنه وکړي. که خصوصي حریم ته پاملرنه ونه شي، نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي، یعنی دا ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص او افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کیدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي. نو د خصوصي حریم پیژندلوي یا پیژندنه د حکومت له لارې نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرزي صاحب کور وده.
استاذ هم کور ودان، ډیره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړي خبرې واوریدې، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازریګم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل ملګری، ښه ورځ ولرئ.
دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. ده وطن وطن سوې ده چمن چمن، ته ده وطن وطن سوې ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي، نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي، نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر لے جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے. سولستارات لغواڑی سولستارات، ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی، جنگ زتان غواڑی، نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی، نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی.
جان اور کی دی ماتے مونان زکی دی او لو پیران اور کی دی ماتے مونان زکی دی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوپ غواڑی بین بین نغواڑی.